360 में बिश्केक में तशद्दुद के वाकयात के बाद हजारों पाकिस्तानी तलबा को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना। इन तलबा का तालीमी मुस्तकबिल क्या होगा, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 3 हफ्ते पहले तक किर्गिस्तान में तकरीबन 11,000 पाकिस्तानी तलबा ज़ेरे तालीम थे। एतराज़ के मुताबिक इनमें से ज्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, लेकिन 13 मई को गैर मुल्की तलबा और मुकामी अफराद के दरमियान एक झगड़े के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली कुछ वीडियोज से मालूम होता है कि पुरतशद्दुद वाकयात में कई गैर मुल्की तलबा जख्मी भी हुए। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मौजूद इस झगड़े से मुतासर होने वाले ज्यादातर गैर मुल्की तलबा का ताल्लुक पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मिस्र से था। हॉस्टल और कॉलेज कैंपसेस में कशीदगी के बाद इनमें से कुछ तलबा अपने मुल्कों को वापस आ रहे हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा भी अब तक वापस अपने घरों को पहुंच चुके। वापस आने वाले तलबा इन वाकयात पर जितना परेशान है उतनी ही परेशानी अपने तालीमी मुस्तकबिल के बारे में भी उन्हें है। किर्गिस्तान की हुकूमत के एक बयान के मुताबिक बिश्केक में सूरत हाल अब काबू में है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि वह इन तलबा की हर मुमकिन मदद कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन मुतासरा पाकिस्तानी तलबा का तालीमी मुस्तकबिल क्या होगा। डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऐसे ममालिक का रुख करते हैं जहां कॉलेजेस के लिए दाखिले में आसानी हो, जैसे आसान एंट्री टेस्ट या मखसूस टेस्ट का ना होना। इसके अलावा इन मुल्कों में तालीम हासिल करने की एक अहम वजह फीसिस की कमी भी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सस्ती मेडिकल और डेंटल डिग्रीज की तालीम के लिए किर्गिस्तान समेत दीगर ममालिक जैसे तुर्की, किब्रस, रूस और चीन तक जाते हैं। किर्गिस्तान के शुमारियाती इदारे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमेटी ऑफ किर्गिज रिपब्लिक के मुताबिक किर्गिस्तान में सबसे ज्यादा गैर मुल्की तलबा उज्बेकिस्तान से आते हैं, जिनकी तादाद 55,000 से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर भारतीय तलबा का नंबर आता है, जो तकरीबन 15,000 के लगभग है, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। पिछले साल तक तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में जेर तालीम थे और 13 मई से पहले तक तादाद 11,000 से ज्यादा थी। किर्गिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में गैर मुल्की तलबा के लिए दिलचस्पी की बड़ी वजह तालीमी इदारों में कम फीस का होना भी है। यहाँ मेडिकल की डिग्री 6 साल की तालीम के बाद दी जाती है, जिसे आलमी इदारा सेहत WHO के अलावा पाकिस्तान और भारत समेत अक्सर ममालिक में तस्लीम कर लिया जाता है। किर्गिज यूनिवर्सिटीज में तालीम अंग्रेजी जुबान में दी जाती है, लेकिन दाखिले के लिए गैर मुल्की तलबा को अंग्रेजी जुबान के स्टैंडर्डाइज टेस्ट जैसे IELTS या TOEFL नहीं देना पड़ते। मेडिसिन में डिग्री हासिल करने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की तलबा के लिए इस डिग्री की कम फीस एक बड़ी दिलचस्पी है। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के मेडिकल कॉलेजेस से मिलने वाली डिग्रीज को दुनिया भर में बहुत मोतबर तसव्वुर किया जाता है, लेकिन वहाँ की डिग्रीज की कीमत बहुत से गैर मुल्की तलबा के लिए अफोर्ड करना नामुमकिन होता है। अमरीका में स्टूडेंट लोन को कम करने के लिए मुतहरक तंजीम bold.org के मुताबिक अमरीका में मुकामी स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल कॉलेज की सालाना ट्यूशन फीस औसतन 60,000 से ज्यादा है। गैर मुल्की तलबा के लिए ये तालीम और भी महंगी है, रिहाइश समेत दीगर अखराजात इसके अलावा हैं, जबकि किर्गिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस की औसतन सालाना फीस $5,000 है, जिसमें ट्यूशन और रिहाइश दोनों शामिल हैं। यानी 6 साल और तकरीबन $30,000 में आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा बिश्केक से वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और हुकूमत का कहना है कि वो इन तलबा को वतन वापस लाने में मदद दे रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़ियाउर रहमान इस वक्त लाहौर से हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। ज़िया, अब तक कितने तलबा पाकिस्तान वापस आ चुके हैं?
देखिए असदुल्ला खालिद, इस वक्त तक तकरीबन कोई 970 के करीब जो तालिब इलम है वो पाकिस्तान आ चुके हैं, और ये मुख्तलिफ परवाजों के जरिए जो है वो किर्गिस्तान के शहर बिश्केक से जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान पहुंचने वाले तलबा जो है वो लाहौर पहुंचे हैं, कराची पहुंचे हैं, मुल्तान पहुंचे हैं, और अब जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो अब से थोड़ी देर कबल जो एक जो फ्लाइट है वो पिशावर पहुंची, जबकि आज ही सुबह जो है, यानी कि जो आज के दिन की जो सुबह है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, उसमें एक फ्लाइट जो है मुल्तान पहुंची है। अभी तक जितने भी तलबा पहुंचे हैं वो पाकिस्तान पहुंचने पर तो खुश हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हुकूमत के ऊपर एक कड़ी तनकीद करते नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई खास उनकी मदद नहीं की, कोई रहनुमाई नहीं की। जितने भी तालिब इलम हैं उनका ये भी कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो किर्गिस्तान में जो पाकिस्तान का सफारतखाना है उन्होंने भी वहां पर उनकी कोई खास मदद नहीं की। यहाँ पे पहुंचने वाले जितने भी तालिब इलम हैं, तालिब इलमों के साथ जो कुछ फैमिलियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रही हैं, और कुछ ऐसे कारोबारी अफराद भी हैं जो कि किर्गिस्तान में जो है वो अपना कारोबार करते थे, वो भी पाकिस्तान پاکستان پہنچ رہے ہیں. سب کے سب جو ہے اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں, اپنے اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں, اور جو طالب علم ہیں جو جن میں خاص طور پر جو میڈیکل کے طالب علم ہیں ان کی تعداد جو کہ زیادہ ہے, وہ سب ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے بہت مار پیٹ ہوئی ہے, انہیں بہت ڈرایا دھمکایا گیا ہے. ایون جو خواتین طالب علم ہیں, جو طالبات ہیں, ان کا یہ کہنا انہیں جو ہے وہ ہراسا کیا گیا ہے, جس کے باعث جو ان کے لیے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے گئے ہیں. ایک اور بات جو یہاں پر اہم ہے, جب ہم نے طالب علموں سے یہ پوچھا کہ کیا وہ واپس جانا چاہتے ہیں, تو بہت سے طالب علم ایسے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ واپس تو جانا چاہتے ہیں, ظاہر انہوں نے فیسیں دی ہوئی ہیں یونیورسٹیز کی, وہ چاہتے ہیں کہ اپنی یونیورسٹی میں جو ڈگری ہے مکمل کریں, لیکن حالات کچھ ایسے ہوں جس میں پاکستان کی حکومت کچھ ایسا اپنا رول ادا کرے جس سے جو ان کی جو تعلیم ہے وہ بھی نہ رکے. اور اب چونکہ وہ ایک ایسی اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں جس سے نہ تو وہ تعلیم چھوڑ کر دوری چھوڑ کر پاکستان واپس آ سکتے ہیں, اور اگر وہاں پہ یہی حالات رہتے ہیں تو ان کے لیے جو خاصی مشکل ہوگی, جس سے ان کے گھر والوں کو بھی پریشانی رہتی ہے.
تو ضیاء, کرغستان میں جو پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ طلبہ کی مدد کر رہی ہے, کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں پاکستانی حکومت کی طرف سے اس لیے؟
دیکھیں, جب ہماری سلسلے میں بات ہوئی تھی وزارت خارجہ میں, تو وزارت خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے فوری طور پہ قزاقستان میں جو سفارت خانہ ہے اس کو متحرک کیا, انہوں نے طلبہ سے رابطہ کیا وہاں پہ, وہ خود وہاں پہ ان ہاسٹلز میں پہنچے جہاں پہ طلبہ رہتے تھے, اور ان کو وہاں سے بحفاظت نکالنے کے لیے کوشش کی گئی, خصوصی پروازیں بھی چلائی گئی. یہ تمام تو جو باتیں ہیں جو پاکستان کی حکومت سرکاری طور پر بتاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم طلبہ سے بات کرتے ہیں تو وہ ان سب کو جو ہے وہ کہتی ہے کہ زمینی حقائق کے خلاف ہے, حکومت صرف زبانی جمع خرچ کر رہی ہے. طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت آ رہے, یعنی کہ جو ٹکٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا. عمومی طور پہ طلبہ کے مطابق کرغزستان سے پاکستان کا جو ٹکٹ ہے وہ 300 امریکی ڈالر کا ہے, لیکن اب جو صورتحال ہے وہ 350 ڈالر سے بھی مہنگے کا ٹکٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کے اوپر بھی ایک لمبی لائنیں ہیں. ابھی ہم آپ کو کچھ ایسے مناظر بھی اب سے تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھائیں گے کہ کچھ ایسے مناظر بھی ہیں جہاں پہ طلبہ کا بہت زیادہ رش ہے, اور ساتھ ساتھ طلبہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنی جان بچا کر کوئی گاڑی کی سیٹ میں لیٹ کر, کوئی مقامی افراد کی مدد سے, کوئی ڈگی میں اپنی جان چھپا کر کسی طرح سے بھی ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے, لیکن جو حکومت ہے وہ وہاں پہ کسی قسم کے اقدامات نہیں کر رہی ہے.
حکومت پہ تنقید جو ہے وہ طلبہ کی طرف سے اس وقت کی جا رہی ہے کہ حکومت نے وہ اقدامات نہیں اٹھائے جن کا وہ دعویٰ کر رہی ہے. بہت شکریہ ضیاء, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سرکاری عہدیدار ایئرپورٹ پر ہمیں استقبالیہ دینے کی بجائے کرغستان میں پھنسے باقی طالب علموں کو واپس لائیں, یہ مطالبہ ہے حال ہی میں کرغستان سے واپس آئی میڈیکل کی طالبہ حور مہتاب کا. بشکیک میں ہونے والی جھڑپوں میں حور کو اپنی یونیورسٹی اور ہاسٹل سے دور ایک کیفے میں 14 گھنٹے پناہ لینی پڑی. حور کے والد کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں پاکستان ایمبیسی کے دیے گئے رابطہ نمبرز بھی کسی کام نہ آئے, اور انہیں اپنے بچوں کی ٹکٹیں خود بک کروانا پڑی. انہیں مشکل حالات میں نکالنا پڑا وہاں سے. حور گھر واپس پہنچنے کے باوجود اپنے ساتھی طلبہ کے لیے پریشان ہے اور حکومت سے گرین کوریڈور کا مطالبہ کر رہی ہیں. وائس آف امریکہ کی سمن خان سے ان کی بات ہوئی.
ایمبیسی کو ہم نے اتنی کالز کی ہیں, بٹ ایمبیسی میں سے ایک انسان ہے, میں نے بذات خود ایمبیسی کو کال کی ہے, بٹ ایمبیسی میں سے کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا. ایمبیسی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, اور فری فلائٹس تو پتہ نہیں کہاں لینڈ کی ہیں, کیونکہ ہم تو جس طرح آئے ہیں نا یہ ہم ہی جانتے ہیں. ہمیں ریسیو کرنے کا کیا فائدہ ہے, ہم تو نکل آئے. آپ تھوڑی ہمت کریں, آپ ایک فلائٹ پکڑیں اور وہاں جائیں, ان کو اپنے ساتھ لے کر واپس آئیں. آپ ہمیں لا کے لنچ باکسز دے رہے ہیں, ہم کیسے آپ سے وہ لنچ باکسز پکڑ لیں جب ہمیں پتا ہے کہ پیچھے ہماری دوستوں نے 3-3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا.
ایک فلاحی ریاست کا, اسلامی ریاست کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کو یہاں مفت تعلیم ملے, صحت ملے, سفری سہولتیں ملے. چلے نہیں آپ دے سکتے بھائی, تو جو اپنے پلے سے کر رہے ہیں, جو والدین کر رہے ہیں, ان کی تو مدد کریں آپ.
میرا نام حور مہتاب ہے اور میں MD MBBS کر رہی ہوں بشکیک کرغستان ایویسینا انٹرنیشنل میڈیکل یونیورسٹی سے. معاملہ ان کا ہمارے ساتھ نہیں تھا, معاملہ ان کا ایجپشینس کے ساتھ تھا, لیکن ایجپشینس کی لڑائی میں پورے انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب پسے ہیں, اور وہاں بہت برے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. 13 مئی کو ایجپشینس کی اور کرغس جو لوکل ہیں ان کی آپس میں فائٹ ہوئی تھی, لیکن مافیا وغیرہ سب کچھ ہو گیا تھا اور ہمیں لگا کہ سب کچھ کام ڈاؤن ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے 3-4 دن پلاننگ کرنے کے بعد 17th کی رات ہماری یونی میں گریجویشن پارٹی تھی, ان کو پتہ لگا کہ ایویسینا میں نائٹ فنکشن ہے, تو انہوں نے ایویسینا پہ اٹیک کر دیا, ایویسینا یونیورسٹی پہ, کچھ دیر بعد ایویسینا کے ہاسٹل پہ, پھر ایویسینا کے ہاسٹل کے پاس ہی IUK یونیورسٹی ہے تھوڑا سا دور جو ہے, وہاں پہ اٹیک کر دیا. یوں دیکھتے دیکھتے الاتو, کگما, ایڈم سب زد میں آ گئیں. ایک سائٹ پر لوکل انٹر ہو چکے تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا. آف کورس ہمیں پتا ہوتا ہم پینک کر جاتے, نہیں پتا تھا اسی لیے لکیلی صرف 10 to 15 seconds کے فاصلے سے ہم وہاں سے نکل گئے. ابھی ہم آدھے رستے میں تھے تو ہمیں یونیورسٹی سے ٹیکسٹ آیا کہ ہاسٹل مت جائیے گا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہاسٹل جانے سے کیوں منع کیا ہے, تو ہم لوگوں کو بھوک لگی تھی, ہم نے سوچا کہ ہم کہیں کھانا چلے جاتے ہیں. پاکستانی کیفے گئے, وہاں بیٹھے تو ہمیں میسج آیا کہ ہمارے ہاسٹل پہ اٹیک ہو گیا. دین تھوڑی دیر کے بعد ہمیں میسج آیا کہ ہاسٹل پہ اٹیک ہونے سے پہلے ہماری یونیورسٹی پہ اٹیک ہو گیا. اب ہم پریشان تھے کہ ہم ایسی صورت میں کہاں جائیں گے. اچانک سے اس جگہ کے باہر بھی جو ہیں وہ لوکلز آ گئے, انہوں نے پھر اس جگہ کو لاک کیا اور ہم لوگوں کو وہاں سے بیسمنٹ میں لے کر گئے. لائٹس آف کیا, ہم لوگوں کو وہاں بیسمنٹ میں بٹھایا. وہ ہمیں بالکل ایزی فیل کروانے کی کوشش کر رہے تھے. وہاں انہوں نے 50 انڈینس اور 10 ہم تھے, یعنی کہ 60 جو ہیں لوگوں کو پناہ دی ہوئی تھی. اتنی ٹینشن تھی کہ وہاں بیٹھنا ہی بیٹھنا تھا, اتنے لوگوں میں سفوکیشن, کیونکہ رات کا ٹائم تھا. اچانک سوئے ہوئے گھر والوں کو اٹھا کر بتاتے الگ, وہ ایک الگ ٹینشن تھی. وہاں ہم 14 آورز رہے, ہاسٹل میں بھی کافی ڈر کا عالم تھا. تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو کیسے لینے آئے, ابھی اب وہاں سیف ہو, کیونکہ کوئی کسی کو اس جگہ کا پتہ نہیں ہے. لیکن وہاں ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے, اور ہاسٹل اور یونیورسٹی دو ہی تو بچوں کے وہاں پہ ٹھکانے ہیں. دونوں پہ اٹیک ہو گیا, تو نکل نکل کے بھاگ کر کوئی کہیں چھپ رہا تھا, کوئی کہیں چھپ رہا تھا. جب ہم ہاسٹل گئے ہیں, اندر گئے, سب بچے سہمے ڈرے بیٹھے تھے, لائٹس آف تھیں. اور جب ہم روم میں گئے تو شیشے ٹوٹے ہوئے تھے ہمارے روم میں, اور ایون لوکلز یہ حرکت کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو خود ٹیکسٹ کر رہے تھے, گیٹ آؤٹ فرام آر کنٹری, ادر وائز وی ول پنش یو, دس پنشمنٹ از ناٹ انف فار یو, وی ول پنش یو مور. اور اس ٹائم ہماری یہ حالت تھی, ہم اپنی لوکیشنز بند کر کے, سب کچھ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں ہمارا پتہ نہ چل جائے.
جب میں نے لگایا ہے ٹی وی تو پہلی خبر یہ چل رہی تھی, تو میرے لیے بڑا شاکنگ تھا. پھر انہوں نے ٹی وی کے اوپر ہی دیا کہ بھائی یہ نمبر ہے ان کا بیسی کا, تو یہاں پہ رابطہ کر کے والدین یا اسٹوڈنٹ جو ہے رابطہ کریں اور صورتحال بتائیں ان کو. تو میں نے بیٹی کو پھر وہ اسکرین شاٹ اتار کے بھیجے, میں نے کہا بیٹا یہاں فون کر کے نا رابطہ کرو اور بتاؤ ان کو یہ امبیسی کا نمبر ہے. تو اس نے فون کیا دو تین دفعہ لیکن وہ پک ہی نہیں کیا کسی نے. لیکن پریشانی رہی, دو دن میں نہ محس ہوئے ہوں نہ گھر والے, اور اسی پریشانی میں مطلب رہے ہم لوگ. اور تسلی آتی رہی ہے حکومت سے, شہباز شریف نے یہ کر دیا, انہوں نے کہا جی وہ فوراً وہاں جائیں, جو ہے جا کے کریں, امبیسی والے کو کہہ دیا ہے, فلاں کو کہہ دیا ہے, امبیسیڈر کو کہہ دیا ہے. اس واقعے نے مجھے توڑ کے رکھ لیا. ٹکٹ کا مجھے فکر تھا کہ جیسے ٹکٹ اس کی کنفرم ہوگی تو اس کی ٹکٹ میرے پاس آئے گی تو مجھے کچھ حوصلہ ہوگا. پھر یہاں آئی جب دیکھ لیا تو مجھے یقین ہوا کہ بیٹی میری صحیح سلامت پہنچ گئی, نہیں تو یہی لگ رہا تھا پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی. تو یہ ساری صورتحال جو جس طرح سے ہم نے گزاری ہے, یہ وہ صرف والدے نہیں جان سکتے جن کے بچے ہیں یا وہ بچے جن کے ساتھ گزر رہی ہے.
گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو جو وہاں بچے پھنسے ہوئے ہیں ان کو لے کر آنا چاہیے. جو بچے جن کے پاس ویزا نہیں ہے ان کے لیے نا گرین کوریڈور کھولنا چاہیے تاکہ وہ اپنے پاسپورٹ دکھا کے واپس آ سکیں. جن کے پاس ٹکٹس کے پیسے نہیں ہیں ان کو ٹکٹس کے فری ٹکٹس دیں تاکہ وہ لوگ بھی واپس آئیں. ایک خوف ہے ہمارے دل میں کہ ہم اس جگہ واپس نہیں جا سکتے. واپس چلے بھی جائیں گے, ہم نے جانا ان کی شاپس پہ ہے, وہاں بھی وہ لوگ ہیں, ہم نے ٹریول ان کے ساتھ کرنا ہے, وہاں بھی وہ لوگ ہیں. تو ہر جگہ تو وہ لوگ ہیں. تو اس وقت تو ہم لوگوں کا آپس میں بہت زیادہ خوف پھیلا ہوا ہے.
بشکیک سے جو طلبا واپس پاکستان پہنچے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان پر کیا گزری اور انہیں کیوں اپنی تعلیم چھوڑ کے واپس آنا پڑا, جبکہ ابھی بھی ہزاروں پاکستانی طالب علم کرغستان میں موجود ہیں. اس وقت حماد حسین ہمارے ساتھ ہیں. حماد, یہ حالات ایک اس ایک واقعے کے بعد ہوئے یا پہلے بھی مقامی لوگ غیر ملکی طلبا کو پسند نہیں کرتے تھے؟
سر یہ حالات تو پہلے سے ایسے تھے کہ مطلب لائک کچھ ڈیز میں کوئی لائک کوئی نہ کوئی ایسا تھا سین پیش آ جاتا تھا. لوکل ہے اس میں سے اچھے بھی ہے برے بھی ہے, لیکن سم ٹائم دس ہیپنس کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتے ہیں, بٹ اتنی بدتمیزی پہ کبھی نہیں ہے کہ مطلب وہ آپ کو مارے پیٹے اور آپ کو اٹس لائک دے شوڈ میک یو بلیڈ. تو جب یہ جیسے کہ 13th May کو یہ معاملہ ہوا, اس کے بعد حالات ایسے کشیدگی ہو گئے کہ مطلب اسٹوڈنٹ مینٹلی ٹارچر بھی ہو گئے تھے, یہ پینک بھی ہو گئے تھے, کیونکہ یہ جو لوکل تھے وہ لوگ اس حالت میں آ گئے تھے کہ وہ نہ کسی کو دیکھ رہے تھے, مطلب وہ مینٹلی بھی ٹارچر کر رہے تھے, وہ مار بھی رہے تھے, وہ پیٹ بھی رہے تھے, اور ان کو ایون یرغمال بھی بنایا رہا, پوری رات ان کو یرغمال بنا کے رکھا تھا. اور ایسے نہیں تھا کہ ایک ایک بندہ جا رہا تھا, پورا گروپ تھا, ان کو ڈیوائڈ کر گیا تھا کہ آپ فلاں لوکیشن پہ جائیں, یہاں پہ فورن ایئرس کا فلیٹ ہے, یہاں پہ فورن ایئرس کی ہاسٹل ہے, یہاں پہ یونیورسٹی ہے. ایک یونیورسٹی تھی ابھی سی نا, جو اس رات وہاں پہ ایک کنسرٹ ہو رہا تھا, پری گریجویشن پارٹی ہو رہی تھی, ان کو تقریباً 3-4 گھنٹے ایک ہال میں یرغمال بنایا تھا. اس کے بعد ایک آئی یو کی یونیورسٹی تھی, اس کے اوپر چڑھ لیتے
ایون. ایک چیز یہ ہوا کیسے, ٹریگر کہاں سے ہوا, کیونکہ مختلف واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, کہاں سے ٹریگر ہوا یہ؟
Sir, this was triggered by when this happened in the Alatuz hostel, जहाँ पे जो Egyptian थे वहाँ पे locals के साथ उनकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी and this happens, it's been like one a week and एक week के बाद जो ये locals थे they were like mafia की शक्ल में हो गए थे कि कोई किस तरह ऐसे foreigner आ रहे हैं हमारे locals को touch कर रहे हैं तो उसके बाद वहाँ से सर ये चीज़ trigger हो गई थी और वो लोग group की शक्ल में जो भी foreigner था उसके residency पे हमलावर हो गए थे
तो हमाद एक चीज़ अगर अब आप अपने तालीमी मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रहे हैं آپ اپنی ڈگری کیسے مکمل کریں گے کیا واپس جانا چاہیں گے یا پاکستان میں کسی انسٹیٹیوٹ میں ٹرانسفر کریں گے
سر ایز آئی ایم ٹرانسفر ٹو فورتھ ایئر تو اگر میں اپنے پیچھے محنت کو دیکھوں تو سر یہ تین سال میں نے گزارے اور تین سال سر آپ کو پتہ ہے اگر ایک بندہ ایم بی بی ایس کر رہا ہے تو بہت محنت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو سر وہاں پہ ان لوگوں نے ہمیں مینٹلی ٹارچر بھی کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارا سر جو ہمارے رسپانسیبل ہیں ہم ان سے یہی کہتے ہیں یہی مطالبہ کرتے کہ اگر ہمارے لیے کچھ ہو رہا ہے اگر بات ہمارے لیے آگے بڑھ رہی ہے تو سر وی وڈ لائک ٹو کنٹینیو اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر ایز لائک سر اپنے جان سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے سر وی وڈ لائک ٹو تھنک فار مائگریشن اور وی وڈ لائک ٹو کوئٹ اٹ ہیئر
بہت شکریہ حماد آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ بشکیک میں صورتحال کیا تھی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین مختار احمد نے ان سے جانتے ہیں کہ ان پاکستانی طلبہ کو پاکستان کے تعلیمی نظام میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر مختار بہت شکریہ آپ کا کیا پاکستان کے تعلیمی اداروں کو کوئی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے اگر ان طلبہ کو پاکستان میں اکوموڈیٹ کرنا پڑا تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی اس وقت تو ٹیکنیکلی تو ابھی ہم اس کنڈیشن میں کوئی ایک کمیٹی گورنمنٹ نے بنا دی ہے جو پی ایم ڈی سی کے چیئرمین ہیں اور میری چیئرمین ایچ ای سی بھی ہے اور جو جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ بچے بچیاں جو ہیں میڈیکل پروفیشن میں گئی ہوئی ہیں وہاں پہ تو کیونکہ یہ بچے سیلف سپورٹ پہ اپنے ریسورسز پہ باہر گئے ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹ گئے ہوئے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس اس طرح کا شاید کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کس کیپیسٹی میں کس سبجیکٹ میں کس لیول پہ اس وقت بچے بچیاں وہاں پڑھ رہے ہیں ڈفرینٹ فگرز آ رہی ہیں کہ اتنے ہزار بچے وہاں پڑھ رہے تھے تو وی آر جسٹ ویٹنگ کہ کوئی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی چیز آ جائے اور ہماری میٹنگ ہونے والی ہے آج کل یا ایک آدھ دن میں ہو جائے گی اور وی آر پلاننگ ٹو کریٹ اے پورٹل جہاں پہ ہم ڈیٹا سے لے لیں بچوں سے کہ وہ اپلائی کریں اور بتائیں کہ وہ کس ادارے میں گئے ہوئے پڑھنے کے لیے اور کس لیول پہ ہیں فرسٹ ایئر میں ہے سیکنڈ ایئر میں تھرڈ ایئر میں اینڈ دین ول سی کہ پاکستان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں وہاں کہاں پہ کیونکہ عموماً لوگ میڈیکل میں پروفیشن میں باہر تو اس وقت جاتے ہیں جب یہاں میرٹ پہ وہ نہیں ہوتا اور میرٹ پہ نہیں آ سکتے تو پھر جب میرٹ پہ نہیں ہوتے تو پھر ان کا دوبارہ انڈر پی ایم ڈی سی لا ان کو واپس اس طرح مائگریشن میں ڈفیکلٹیز آتی ہیں لیکن کیونکہ یہ تھوڑی سی انہونی سی سچویشن ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوشش کریں گے کہ جو لیجٹمیٹ چیزیں ہوں گی جو قانون قاعدے کے تحت اندر آ سکیں گی ان کو ہم کوشش کر کے اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں
تو ڈاکٹر مختار اس سے پہلے یوکرین اور افغانستان سے جو طلبا واپس آئے تھے انہیں کیسے اکاموڈیٹ کیا گیا تھا انہیں اکاموڈیٹ کیا گیا تھا کیا
نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے مطلب اس طرح بلک میں اس طرح بچے افغانستان سے بھی کچھ طرح کے نہیں آئے
میں یوکرین کی جنگ کو ریفر کر رہا ہوں اور افغانستان میں جب طالبان نے ٹیک اوور کیا
ہاں یوکرین کی جنگ میں کچھ ہمیں انڈیکیشن آئی تھی لیکن پھر میرا خیال ہے بچے یا واپس چلے گئے یا کچھ انڈیویجول لیول پہ انہوں نے نیشنل لیول پہ اس طرح کی کوئی ایشو نہیں بنا
تو کیا کرغستان کا تعلیمی نظام پاکستان سے بہتر ہے جو اتنی بڑی تعداد میں طلبا وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں
نہیں اس میں کچھ اور ایشوز بھی ہیں ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں بھی اس پہ بڑا ہیو اینڈ کرائی ہوا اور لوگوں نے خام خواہ ایچ ای سی کو بلیم فکس کیا ہر کوئی ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے اس وقت ہر چیز کو نا دس از ویری انفارچونیٹ اس وقت بڑی دکھ کی بات ہے ہمارے یہ بچے میں سن رہا تھا بچیاں خاص کر ان کے پیرنٹس کتنے پریشانی میں رہے ہیں اور یہ ایک پریشان کن سچویشن میں سے بچے اور ان کی فیملی گزری ہیں ہمیں اس وقت تو ہوپ کی امید رکھنی چاہیے اور امید دلانی چاہیے دیکھیں جو میں نے اپنا ریکارڈ چیک کرایا ہے یہاں ایچ ای سی سے ہم نے 2018 میں اس وقت ہمارے ایک امبیسڈر جب وہاں گئے انہوں نے وہاں سے رپورٹ کیا کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے پاکستانیوں نے بیسیکلی یہاں کے ایجنٹس نے انہوں نے وہاں پہ کچھ میڈیکل کالجز کھول لیے ہیں اور جن کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس لیول کے لیے اور لوگوں کو یہاں سے لے کے جا کے وہاں پہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح باقی یونیورسٹیوں کے انہوں نے کنسرن شو کیے تھے تو پی ایم ڈی سی نے بھی اور ایچ ای سی نے بھی ہم نے بار بار اسٹوڈنٹ الرٹ اسکول کو بھی الرٹ کیا تھا کہ اس طرح کے میڈیکل کالجز یا اس طرح کے یونیورسٹیز میں نہ جائیں جن کی کریڈیبلٹی اور جن کی کوالٹی پہ کوشچن مارکس ہیں. اور یہ ایگزیکٹلی مجھے جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے پاس ڈیٹا کوئی نہیں اس طرح کا ابھی بھی
جی.
جیسے یہ ساری چیزیں تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں اگلے چند دنوں میں تو دین وی ول ٹرائی ٹو گیٹ بیک ٹو دوز اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاکستانی واپس آئے ہیں ان سے کچھ انفارمیشن لیتے ہیں.
ڈاکٹر مختار آپ سے اپڈیٹ بھی لیتے رہیں گے, ڈیولپمنٹس آپ سے جانتے بھی رہیں گے تاکہ ہمارے ناظرین تک اور اسٹوڈنٹس تک خاص طور پہ پہنچ سکے جو اس وقت اس پریشانی میں ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کے جو طلبہ کرغستان میں پڑھ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر میڈیکل کے طالب علم ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق سیکرٹری جنرل ڈاکٹر قیصر سجاد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ان طلبہ کے مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں. ڈاکٹر قیصر, کیا ان اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن دیا جا سکتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کے لیے؟
نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت بہت ارلی ہے کہ ان کو یہاں پر ایڈمیشن دیا جا سکے. اس کی سب سے ایک تو معلوم یہ کرنا پڑے گا کہ کیا ان میڈیکل کالجز کو پی ایم ڈی سی نے ریکگنائز کیا ہوا ہے کہ نہیں ہے ان کالجز کو جہاں سے یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو دس از ٹو ارلی
ہے یا نہیں کیا, دونوں کیسز میں کیسے ڈیل کیا جائے گا ان سے؟
میرا خیال میں دیکھیے اس سے اس طرح تو بڑا مشکل ہوگا کہ یہاں پہ کوئی بھی واقعہ اگر کہیں ہوتا ہے ملک کسی دنیا کے کسی ملک میں تو ہم سب کو سب یہاں پر ان کو لا کر اکوموڈیٹ کریں, یہ ذرا مشکل کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ویٹ کرنا پڑے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ رہے گا کہ پاکستان گورنمنٹ کرغستان کی گورنمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات کر کے ان کے معاملات کو سالو کریں. اور یہاں پہ جیسے ابھی حماد اسٹوڈنٹ نے بتائی بات کہ پھر حالات بہتر ہوں گے تو دے آل ول گو بیک.
دو تین پوائنٹس میں کوئکلی جاؤں گا. کرغستان کے کتنے میڈیکل کالجز کی تعلیم پاکستان کی میڈیکل باڈیز کی طرف سے تسلیم کی جاتی ہے؟
اب میرے خیال میں اب اس بارے میں تو ابھی پی ایم ڈی سی کا مجھے میں دیکھ رہا تھا, پی ایم ڈی سی نے تو اس کو ریکگنائز کہیں پر مجھے ملا نہیں. میں بھی پاکستان میں پی ایم ڈی سی نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا اس پرٹیکولر اس پر, لیکن ایٹ لیسٹ 10,000 جو اسٹوڈنٹ ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹ دے آر اسٹڈنگ فار میڈیکل ایجوکیشن ان کرغستان.
تو ینگ ڈاکٹرز کی اہلیت اور قابلیت کو جانچنا ہو تو کرغستان سے ڈگریز لے کر آنے والے جو ڈاکٹرز ہیں کیا پاکستانی اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے ڈاکٹروں کی نسبت بہتر ہوتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیں اس میں جو طریقہ کار تو یہی ہے کہ وہ یہاں پر ان کو ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جو کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کنڈکٹ کرتی ہے, اور وہ یہ دیکھتی ہے ان کی قابلیت کو کہ وہ ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, کیا وہ اس قابل ہیں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد کہ ہمارے یہاں پاکستانی قوم کو وہ ان کی علاج کر سکیں. تو اس ایگزامینیشن کو پاس کرنے کے بعد ہی وہ یہاں پہ ان کو لائسنس دیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پریکٹس کر سکیں. تو یہ جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں جو ملک سے باہر ہیں, چاہے وہ چائنا ہو چاہے رشیا ہو یا کوئی اور ملک ہے, اس کو پی ایم ڈی سی ایک اس کی کریڈٹی بناتی ہے, اس کو ریکگنائز کرتی ہے کہ آپ ان کالجز میں جا کے باہر اسٹڈی کر سکتے ہیں. لیکن چاہے وہ ریکگنائز اگر نہیں ہے وہ میڈیکل کالج پی ایم ڈی سی سے, تو شاید اس کے لیے مشکل ہوگا کہ یہ جو فورن گریجویٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ایگزامینیشن میں وہ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے, یہ بھی ان کے لیے مشکل ہوگا.
تو اتنی بڑی تعداد میں
تو اس میں وہ
جی تو اتنی بڑی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں یورپ اور امریکہ کی اسٹڈیز کو اگر ہم چھوڑ دیں اور ریجنل ملکوں میں جو جاتے ہیں, وجہ کیا ہے اس کی؟
دیکھیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو وہ ڈاکٹر بنانا ہی چاہتے ہیں, وہ کسی نہ کسی وجہ سے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. جب ان کو یہاں ایڈمیشن نہیں ملتا ہے, جبکہ یہاں میڈیکل کالجز بہت ہیں, اس وقت پاکستان کے اندر پرائیویٹ اینڈ پبلک میڈیکل کالج ملا کے 167 میڈیکل کالجز ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری تعداد میں ہیں. گو کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہمیشہ بات کرتی ہے کہ کوالٹی ڈاکٹرز آپ پروڈیوس کریں, نہ کہ کوانٹیٹی آف ڈاکٹرز پروڈیوس کریں. تو کوالٹی ڈاکٹرز
بیسیکلی کوالٹی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایجوکیشن آفر کر رہی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی دوسرے ممالک میں ان کے ایڈمیشنز کی وجہ سے ان کو وہاں جانا پڑتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر سجاد, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیمز اور ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د وی وی پانا پانسې او خپل پخه فارونه وګورئ
او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپل پخه فارونه وګورئ
او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ
Thank you. د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د توهی دریم مشورتي غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په قربتوب د افغانستان په اړه د دوهی دریم مشورتي غونډه د جون میاشتې په 13مه په دوحه کې جوړیږي. طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. په غزې کې د اوربان امکان د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وی په غزې کې د اسرائیل حماس ترمنځ په اوربان موافقه لا هم امکان لري، خو د جنایي جرمونو د نړیوال محکمې لخوا د اسرائیلي مشرانو د نیول کېدو حکمونه ډیپلوماتیکې هلې ځلې زیانمنوي. او په خوست کې د ځنګلونو ساتنه، د خوست ولایت اوسیدونکي وی د ځنګلونو ساتنه به د هوا د پاکوالي ترڅنګ ځوانانو ته د کار زمينه هم مساعده کړي.
سلامونه ستړي مشینن چهارشنبه د جوزا دویمه او د می د میاشتې 22مه نیټه ده. تاسو به د نړۍ او افغانستان مهم راپورونه وګورئ او واورئ، خو یادونه دا کو چې په دوحه کې د افغانستان اړوند راتلونکي غونډې جزئیات د خپل همکار وید فیضی نه دلته په سټوډیو کې اورو، او لنډ ارزونه به په همدې اړوند د سیاسي څیړونکي قمر الدین جبرخیل صاحب نه واورو چې په سکایپ زموږ بلنه باندې لیده. او تر څنګ په منځني ختیځ کې د اسرائیل حماس ترمنځ د اوربند حالو زلو او د جرمونو نړیوالې محکمې د مونو تفصیل د خپل همکار سمیع الله جلال زین اورو. ټول وسی لګه شبکه په تاسو غکوم. مهم خبر د افغانستان نه پیلو، د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه دریم مشورتي غونډه د جون میاشتې په 13مه او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې جوړیږي. ملګری ملتونه وی د سیاسي او سولې د هڅو پیاوړي کېدو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روزمیری دی کارلو کابل ته د خپل سفر په وخت کې د طالبانو حکومت چارواکو ته د دوهې په دریمې مشورتي غونډه کې د ګډون پالنه ورکړې ده. لکه چې یاد کړه، د خبر تفصیل به د خپل همکار وید فیضی نه واورم. فیضی صاحب، ملګری ملتونه څه وایي چې د مشورتي غونډې ایجنډا څه ده، او د طالبانو پرته نورې څوک دغې غونډې ته ورغوښتي دي؟
مننه اشنا صاحب. ملګرو ملتونو کابل ته د سیاسي او سولې د هڅو پیاوړي کېدو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر مرستالي روزمیری دی کارلو د سفر په پای کې اعلان کړی چې له طالبانو سره رسمان د دوهې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې ده. په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځنګړو استازو د درېمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږۍ منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک وایي میرمن دی کارلو کابل ته د خپل سفر پر مهال بلابل خو وسره په بحثونه کې د افغانستان د شتننګونو په اړه خبرې کړې او خکلو لیرو د غوښتنه درلوده چې هر ډول نړیوال تعامل کې باید بشري پرختی او اقتصادي ننګون ته پاملرنه وشي. مرمن د کالو کابل ته د خپل سفر پر مهال د نورو موضوعګانو ترڅنګ افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول پر خوځو باندې د زده کړو د محدودیتونو په تړاو خبرې کړې دي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې طالبان به د دوهې په دریمه غونډه کې ګډون وکړي او کنه. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير د رزميري د کارلو سره تر لیدو وروسته هله خودل شي راتونکو غونډه کې به طالبان د حکومت دریز ومنل شي ترڅو پلاوي پکې ګډون وکړي.
The Under Secretary General for Political and Peacebuilding Affairs Rosemary DeCarlo
د سیاسي او د سولې هڅه د پیاوړي کې دوه فشارو کې د ملګرو ملتونو د مشر مرستياله روزميري ډیکارلو د ملت لسمتر یو شتمنه ته پورې افغانستان ته سفر کړی وو. هغه له حاکمو چارواکو په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټانو او د مدني ټولنې له استادو سره وکتل. د افغانستان لپاره د ځانګړو استادو غونډې چې ملګري ملتونه یې د جون د میاشتې په 13مه او د جولای په لومړۍ نیټه په دوحه کې تنظیموي د میرمن دی کارلو د کتنو د باس هم د موضوع و.
په یو بل موضوع کې پرون د څه خبر خپور شو چې د طالبان حکومت ته د امریکا د مالیا ورکونکو پیسې رسیږي. په دې اړه باندې امریکایي چارواکي څه وی فیضی صاحب؟
شته چې په دې اړه د امریکا د کانګرس د بهرنی اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د ولسمشر بارډن له ادارې غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه د طالبان حکومت ته د امریکایي مالیا ورکونکو د پیسو د ورتګ مخه ونیسي. خغلی مکال په وی خبر پاڼه کې لیکلي دا ورته د منلو نه ده چې د امریکا د هر ډول مرستو ګټه د طالبان ته ورسیږي. خبر پاڼه کې د مایکل مکال لقب لیکل شوی چې د تر کال د سیګار ادانې نه غوښتنه کړې و چې د طالبان له خوا د متحده ایالاتو د مرستو او پیسو نه د ګټي اخیستنې په اړه راپور برابر کړي. د نوموړي په خبره په هرانتیا سره سیګار وموندل چې لک تر لګه 10.9 میلیون ډالر د امریکا له لوري د مالیاتو په توګه د طالبان حکومت ته ورکړ شوی دی. بل خوا به د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ویدیز ولایتونو کې د تیرو دوه اونیو د سیلابونو په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی له قوله ویلي چې د سیلابونو له 80,000 څخه زیات کسان زیانمن کړي دي او د دې امکان شته چې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې پر خلکو اغیزې پر روانو میاشت کې لا زیات شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د محافظتي دیوالونو بندونو او د اوبو رسونې کارونو د جوړولو په موخه د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونه خبرداری ورکړه چې د ورستیو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 80,000 کسان زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلاب ځپلي خلک په داسې ولسوالیو کې و چې لا د مخه د خوړو له جدي کمښت سره مخ و.
برای رسیدگی به مردم آسیب دیده در مناطق سیل زده، پروگرام غذایی جهان به 14.5 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. همچنان این سیلاب ها در زمانی صورت می گیرد که پروگرام غذایی جهان در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه مردم را از کمک ها قطع می کند.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورستی او سیلابونو ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې چې تر ټولو زیاتې په بغلان ولایت کې دي. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړي توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې کېدای شي تر 2030 کال پورې په افغانستان کې وچکالي په یو عادي حالت بدل شي.
ورښتونه هم داسې نورمال ورښتونه نه دي، دا ټول سیلابونه زیګول دي او موږ خلک ورڅخه ډېر متضرر شوي دي. که تاسو وګورئ د تیر څلورویشت کالو کې افغانستان یوازې 10 کاله نورمال او 20 کال درلودلی او 14 کاله یې وچکالي و. نو دا ارقام دا ښیي چې افغانستان متاسفانه یو مخکې له 2013 کال نه یو داسې غیر نورمال حالت ته تللی ده.
ملګرو ملتونو په راپور کې لیکل شوی چې د 1950 او 2019 کلونو ترمنځ په اوسط ډول افغانستان کې حرارت درجه شاوخوا 1.8 درجه سانتیګراد زیاته شوی چې د نړۍ د اوسط درجه نږدې 2 درجه زیات دی.
په وګ محل کې باید د ځنګلات په برخه کې ډیر سرمایه گذاري وشي، ځکه ځنګلات یو لاغه جمله یو لاغه کارونه څخه دی چې داسې سیلابونو مخنیوي کولای شي. دویم د اوبو یا د اوبو د مدیریت په برخه کې، یعنی چې ډیمونه جوړ شي تر څو داسې سیلابونو هغه د سرعت کم کړي او سره ورسره د کرنې لپاره د اوبو د ذخیره کېدو یو بندوبست وشي. ورسره په استراري حالات لپاره باید د وخت دولت یا د نړیوال ټولنې حکومت استراري ذخیره خاني جوړ شي تر څو په داسې حالاتو کې خلکو ته د کومک تر رسیدو یو منبع وګرځي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د سختو اقلیمي بدلونونو له امله بشرپاله ټیمونو د 2023 کال د جنوري په میاشت کې پریکړه وکړه چې په راتلونکو میاشتو کې د هوا حالات په جدي ډول وڅېړي تر څو په دغه هیواد کې د وچکالۍ شرایط وڅېړل شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو د راتلونکو مشورتي غونډې په اهمیت د سیاسي او امنیتي چارو د څېړونکو قمر الدین جبرخیل صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. جبرخیل صاحب تاسو به هم ستړي مشه مننه چې موږ سره ستاسو پوښتنه مې دا کوله چې د ملګرو ملتونو مشورتي غونډه ولې ډیره د سی مهمه ګڼل کیږي او ملګرو ملتونو ورته ډیر په تمه دي؟
آشنا صاحب تاسو ولیدونکو ته سلام.
وله
د ملګرو ملتونو اصلا خو اوس د ګلوبلایزیشن یا نړۍ سره اخیلتیا دا په ټوله نړۍ کې ډیره مهمه ده او دا یو مثبت خبره ده چې د افغانستان سره نړیوال داخلي پر مسایلو کې د افغانستان د نړیوالو سره داخل وسیږي. د دې ارزښت په دې کې ده چې دا ام یو تشریفاتی رول لري. زه فکر نه کوم چې ډیر اجرایوي رول دی ولري.
صحیح
اما اما د دې لپاره یو خ کار ده چې افغانستان د نړۍ نهیر نشي او نړیوالو ته اورپیا دي چې افغانستان یو مملکت ده چې 15 کال یا 10 کال مخکې بدلته په یو خام دیوال باندې 10 میلیون ډالر بدون د مسولیت نه مصرفېدل اما نن د 80,000 خلکو چې سیلابونه وړي او د پر 14 میلیون ډالر نه ورکی
خو جابر خیل سم یو شمیر د سي انتقاد کوي البته ډیر مطرح سیاستوال دا انتقاد کوي چې ملګری ملتونه وی هڅه کوي نړۍ او د افغانستان سیاسي قشر د طالبانو سره تعامل کول او تقانی کی په دې اړه باندې تاسو نظر څه ده
زما په نظر باندې په دې بل وخت کې بل کوم انتخاب لري نړیوال یا د افغانستان خلک کوم انتخاب لري ځکه د ګوري تاسو ګوري آشنا صاحب د بنن سیوان او د لخدر ابراهيمي اشتباهات باید ملل متحد بیا تکرار نکړي یو ځل ګوره بنن سیوان همدغه سی په تقلبي اشخاصو باندې اتکا وکړه افغانستان د یو کورنۍ جګړې سره مخامخ کړ بیا لخدر ابراهيمي او 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 نړیوال ټولنې په افغانستان کې په ډیر سرعت سره بدون د دې چې فکر ور باندې وو کې یو تقلبي دیموکراسي را منځته کړه چې هغه بدون د دې نه چې په افغانستان کې د شل کاله په افغانستان خلک وزوريږي وکړي او د دې حکومت په اصطلاح توانمندیان ترقیر سره کا پورې محدود وي بل هیڅ کوم کار و نه شو نو په دې خاطر باندې اوس هم ملل متحد باید په افغانستان باندې تقلبي اشخاص تحمیل نکړي او د طالبانو سره چې مملکت ور سره د سل پسولو کې مملکت ور سره ده زره طالبانو طرفدار نه مال طالبانو په وخت کې د افغانستان پرې کړه اما بل کوم انتخاب لري تاسو
صحیح پوه شو ما فکر کوم چې طالبان به د ملګرو ملتونو د خوانه د یو منتخب نظام جوړول او اساسي قانون لرلو وړاندې زونه اومني دا پښتنه ځکه کومه چې طالبانو برحال چې هیڅ ډول مشروعیت نه لري غیر د اغینه د ملګرو ملتونو د نړیوال منشور خلاف ځنې عمل کړی دي فکر کوي چې دا ځلې غوښتنه ومنل شي
نه فکر نه کوم یو طرف ته سره لدی چې طالبان مشروعیت نه لري بل طرف نه همدغه نړیوال ټولنې طالبان په غیر مستقیم شکل باندې په رسمیت پیژندل دي که په مستقیم شکل نه دي پیژندل په غیر رسمي شکل پیژندل دي د دوی سفیران نورم لکتون کې شته د نورم لکتون سفیران په دوی په مملکت کې شته چې دا د طالبانو په تیر دوره کې نو او طالبانو ته هم خپل قوت معلوم ده چې موږ منهایز دی یو نظامی قوت اوس دلته حاکم یو پر افغانستان باندې او نړیوال بل انتخاب نه لري ځکه چې په نړیواله سطح باندې دومره لوی لانجې پرتې دي لکه د یوکرين د اسرائیل او د فلسطین یا نور موضوعات دي اقتصادي جنجالونه لري د چین سره هغه هم خيار دي هغه هم د موضوعات درکړي دي هغه پیږي چې منګه منهج دی او قوت باید د ملل متحد سره په خبرو کې دخیل وسی کو نه تشریفاتي شکل باندې
یو بل مهم اړخ د غونډو داده چې په دا ډول مشورتي غونډو کې چې ملګری ملتونه کوربتو کوي حتی عمومي منشي په خپل د طالبانو وسلوالو مخالفین ګډون پکې څومره مهم ګڼي دا ځکه ماتره کیږي چې نه تفاهم خو باید مخالف او ډلو ترمنځ وشي
نو دلته خو مخالف ډلې شته نه د چا سره کې
اوس مثلا او بخې مثلا ډیر مدني ټولنې دي چې شدید انتقاد لري ملګرو ملتونو نه خواهشات کوي سر پرانستي لیکونه ورته لیږي مثلا ځنې تحریکونه چې جوړ شوې دي په دې ورستیو کې په تبیید کې چې په خواني سیاسيون په کې ډیر زیات دي لیکوالان ژورنالستان او نور سیاسي د فعالان په کې دي دوی ټول دا تقاضا کوي چې ولې دوی په طالبانو فشار ډیر نه راوړي چې دغه ټول ډلو سره کینی او د خلکو په نمائندګۍ کی باندې یو اساسي قانون جوړ کړي انتخابات ته لاره واره کی دوی یعنی ولی خپل منتخب کسانو سره وازی وي مجلسونه کوي
د ټوپک د حلاره نه ده د زده مدني ټولنو یا د ژورنالستانو یا د لیکوالانو د مسایلو پوره ملاتړ کوم دا بالکل درسته خبره ده چې طالبان هم باید د خپل دغه دریس څخه تیر شي او په یو په داسې یو برنامه باندې دوی باید توافق ته ورسیږي چې هغه ملیتی جنبه ونه لري بلکې پر ملی اساساتو باندې ولاړ وي
بله مننه مننه قمر الدین جبر خیل سب کورم ودان ډیره مننه خبری خبرونه د خامخه وخل کمی اما تاسو د حضور نه ډیره مننه کوم چې خپل نظرم مونږ سره شریک
مننه تاسو ته شکر
د ایران رهبر آیت الله علی خامنئی د چارشنبې په ورځ یعنی نن په تهران کې د دعا مراسم په ځای کړل. دا مراسم د ایران د جمهور رئیس او بهرنیو چارو وزیر د جنازې د مراسمو یوه ورځ مخکې جوړ شوی دی. جمهور رئیس ابراهیم رئیسی او ورسره درې نور کسان د همدې اونۍ په پیل کې د آذربایجان نه د ستنېدلو په وخت د هلیکوپتر په سقوط کې مړه شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د جنازې مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی. ټاکل شوی چې د ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم د پنځشنبې په ورځ ترسره او خاورو ته وسپارل شي. او د پاکستان پاوز د چارشنبې په ورځ ویل په دې وروستیو کې د افغانستان څخه د ورپېخو ترګرو بریدونو او د ډیورن په کرخه د وسلوالو جنګیالیو د تیریدلو پر ضد د عملیاتو په نتیجه کې یې په تیره میاشت کې نږدې دیرش ترګر وژلې دي. دا خبر یوه ورځ وروسته له هغې ورکړل شو چې یو امریکایي څیړنیز مرکز په یو راپور کې ولیکل چې په 2021 میلادي کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدلو وروسته افغانستان د ترګریزو فعالیتونو په مرکز بدل شوی دی. د پاکستان پاوز د عملیاتو د جزئیاتو شریکولو په وخت کې ویلي دي چې د پاوز ټول تمرکز په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې و. اسلام آباد د کابل نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د کرخې په افغان اړخ کې اغیزمن مدیریت زیات کړي او طالبان باید خپل هغه ژمنه عملي کړي چې د افغانستان خاوره د ترګرو د خوا د نورو پر ضد ونه کارول شي. په دې اړه طالبانو تر اوسه څه غبرګون نه دی ښودلی. ترنو لیدونکو د اسرائیل حماس ترمن د اوربان د هلو ځلو په اړه د امریکایي چارواکو نظرونه به هم واوري خو یوه لنډه وقفه اخلو. دریو اروپایی هیوادونو آیرلند، ناروی او اسپانیې د چهارشنبه په ورځ وویل چې د مې د میاشتې په 28مه نیټه به فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني، خو اسرائیلو د یادو هیوادونو دا اقدام د ترګرۍ د ستایلو په معنا بللی دی. د خبر جزئیات به د خپل همکار سمیالله جلال زینه واخلم چې دلته د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه راسه خپرونه کړې. جلال زی صاحب، د دغو دریو اروپایي هیوادونو مشرانو دا د رسمیت پیژندلو په تړاو باندې تفصیل څه ورکړی دی او د اسرائیلو یې ولې د اسرائیلو په خپله یعنی ولې دا اقدام د ترګرۍ سره بللی دی مثلا یا د ترګرۍ ستایلې بللی دي؟
اشتا صاحب سلامونه تاسو او قدرمن لیدونکو ته. بالکل، دغه درې هیوادونه ویلي چې دوی به می پاتويشتمه د غیلان په رسمي ډول وکي. د دغه هیوادونو چارواکو په دې تړاو تفسیری هم کړی او زه لامدې وجه د کاغذ مخې ته ستوم چې دقیقې درته وړاندې کوم. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز تور لګولی چې د غزې په تړنګ کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د درد او ویجاړۍ کمپاین د دوه دولتونو حل لار په خطر کې اچولې ده. د ناروی صدر اعظم یونس ګارستور ویلي د فلسطین په رسمیت پیژندل د هغو منځلارو ځواکونو د ملاتړ وسیله ده چې په دې اوږده او وحشیانه شخړه کې خپل ځای له لاسه ورکړی دی. د ناروی صدر اعظم زیاته کړې چې د جګړې په جریان کې د لسګونو زرو وژل شویو او ټپیانو سره باید یوازینی بدیل ژوندی وساتل شي چې د اسرائیل او فلسطین لپاره یو شان سیاسي حل لارې وړاندې کول دي. د ایرلند صدر اعظم سایمن هارس د اکتوبر د اومې برید وحشیانه بللی، خو زیاته کړې ده چې د نسلونو راهیسې روان تاوتریخوالي غچ اخیستنې او کرکې د ختمولو یوازینۍ لار د دوو دولتونو د حل لارې وړاندې کول دي. د حماس جګپورو چارواکو د دریو اروپایي هیوادونو د چارواکو د دې پریکړې ستاینه کړې ده، خو اسرائیل دغه اعلان ته سخت غبرګون ښودلی، ویلي دي چې دا پر اسرائیل باندې د حماس اروپاکو د اکتوبر د اومې له بېسارې برید وروسته چې له کبله یې په غزه کې جګړه پیل شوې د ترهګرۍ د ستایلو په معنا ده. اسرائیل ویلي چې له ایرلند او ناروې څخه خپل سفیران د بیړنیو سلام مشورو لپاره ورغوښتي او اسپانیا هم ورته کار کړی دی.
لارخ کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د سیشن به پورس کانګرس ته غوښتل شوی. د بلنکن نه په کومو مسایلو باندې معلومات غوښتل کېدل؟ هغه د بحث اجنډا څه و پرون؟
اشتا صاحب، د نور مواردو تر څنګ بلنکن په دریو عمده موضوعاتو په کانګرس کې بحث وکړ چې پرونه هم دا غونډه وه او نن به هم دا غونډه وي. دوه ورځنۍ غونډه ده. د حماس او اسرائیلو جګړه، د سعودي عربستان سره د امریکا اړیکې او همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې بحث. بلینکن په دې خبرو کې وویل چې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنز د اوربند امکان شته، خو هغه وویل چې د جرمونو د نړیوالی محکمې ورسته اقدام چې د اسرائیل او حماس د یو شمېر چارواکو د نیولو غوښتنه کړې ده، دغه پروسه له ځنډ او خنډ سره مخ کوي. بلینکن وویل چې متحده ایالات اوس هم پر رفح کې د اسرائیلو د ځمکنیو عملیاتو په اړه ژوره اندېښنه لري. بلینکن د دې ترڅنګ زیاته کړې چې د بایدن حکومت تل غواړي چې په رفح کې ځمکني عملیات ونشي، خو هغه وویل چې دوی د اسرائیلو ټینګ ملاتړ کوي. دغه د بلینکن څرګندونې په داسې حال کې بیانېږي چې پر غزې لا هم د اسرائیلو بریدونه دوام لري، او په ورستي مورد کې نن چهارشنبه په یو ویرهاوز یا ګودام باندې اسرائیلو هوایي برید کړی چې شاوخوا یې د بې ځای شویو خیمې وي، او په دې پیښه کې لس کسان وژل شوي چې څلور ماشومان او څلور هم میرمنې دي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی اعلان چې وایي د جنګي جنایتو د تورونو له مخې به د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو او د حماس د مشر یحیی سینوار د نیولو لپاره هڅې وکړې. د سې شنبې په ورځ امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو نیوکې راوپارولې.
I see as a step in the wrong direction.
زدا په غلط مسیر یو ګام وینم چې د ټولو خواو د انسجام په لاره کې مونږ ته ډېرې ننګونې پیدا کوي. تل دا درک موجود و چې آی سی سی شته، د هغوی وادونو سره کار کوي چې هلته خپلواک قضایي سیستم نشته. اسرائیل خپلواک قضایي نظام لري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي د آی سی سی اعلان د هغې جګړې د اوربند په اړه خبرې ستونزمنوي چې د اکتوبر په اومه پر اسرائیلو د حماس له برید او د څه باندې 1200 کسانو تر وژل کېدو او د 250 کسانو د برمته کېدو وروسته پیل شوې ده.
دا د شرم وړ دی چې د حماس او اسرائیل رهبرۍ ته په یو ډول وکتل شي. زه فکر کوم دا یوازې د هوکړې د ترلاسه کېدو لپاره کار ستونزمن کوي. موږ به د دې کار د کولو لپاره هڅو ته دوام ورکړو، خو هغه پریکړه چې تاسو وویل په ډېرو برخو کې په بشپړ ډول غلطه ده.
نورو قانون جوړونکو دا اعلان کم ارزښت وباله.
د اوسارنوال سپارښتنه دومره ارزښت نه لري چې ډېره پاملرنه ورته وشي.
خو له اسرائیل څخه د امریکا د ملاتړ په وجه د کورنیو اختلافاتو په لړ کې معترضینو د بلینکن استماعي غونډه ګډوډه کړه. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په وینا په جګړه کې څه باندې 15,000 ملکي کسان او جنګیالي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وروستی راپور وایي چې اسرائیل احتمالا د ملکي کسانو د خوندیتوب په اړه نړیوال معیارونه ته په خو لاندې کړي، خو واشنگټن خپلې مرستې بندې کړې نه دي.
موږ د یو شمېر هغو مواردو په اړه څېړنې کوو چې په راپور کې ځینو ته اشاره شوې ده. نور کسان په دې اړه دا پرېکړه کوي نه شي. اسرائیل هم د سلګونو مواردو په اړه تحقیقات کوي څو خپله تصمیم ونیسي، او ښکار ده چې په دې اړه په اسرائیل کې جنایي څېړنې هم روانې دي. دا ډېره ستونزمنه ده چې د جګړې په منځ او په داسې حال کې چې سیمې ته لاسرسی نشته وروسته پرېکړه وشي.
دیموکراتانو بلینکن ته خبرداري ورکړ چې نړۍ د امریکا ځواب کاته.
What is painfully obvious to
هغه چې په دردناک ډول ټولو ته څرګندې دا دي چې د اکتوبر له 8 څخه بیا تر ننه پورې چې ډېر وخت دی د نتنیاهو حکومت نه توانېدلی په هغو نړیوالو معیارونو عمل وکړي چې اړمنو خلکو ته د بشري مرستو په استولو او اسانتیا ټینګار کوي، نه دا چې محدود شي او یا یې مخه ونیول شي. ښاغلی وزیر، دا په نړۍ کې زموږ اعتبار ته زیان رسوي.
بلخوا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جک پړې غړی جم رشوي امریکا د اسرائیل د ملاتړ لپاره کافی کار نه دی کړی.
حکومت په اسرائیل باندې لګښتونه وضع کوي. تاسو باید د اسرائیل ملاماتول بند کړئ. اسرائیل ته اجازه ورکړئ چې په غزه کې حماس له منځه یوسي. دا د وړاندې تګ یوازینۍ لار ده.
ملګرو ملتونو د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې نور پر رفح کې مرستندوی عملیاتو ته لاسرسی نه لري. بلینکن قانون جوړونکو ته وویل امریکا اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د عملیاتو له امله ملکي کسانو ته سخت زیان رسیدلی شي. د کاترین جپسن راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاګ خبريالان مو د واشنگتن ل استوديو ګان
سلامونه ستړي مشي
ز خاصه سعادت لامیمه
ز احمد شکیب يم
ز ګالیا رانا نورستانه يم
ز احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ پورسته یو حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیو خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبیولا غازی
مسکا ساپای
خدای نور ناصر امریکا جاغ اسلام آباد
پیخبر
کولمبیا میزوری
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی
یو روسي راپور د افغانستان لرو د خوست ولایت اوسیدونکو وی د زنګلونو ساتنه به د هوا د پاکوالي ترڅنګ ځوانانو ته د کار درامنځته کولو سبب هم شي د خوست اوسیدونکو دا وی چې اړوند ادارې باید د زنګلونو د وهلو مخنیوي وکړي او پر غولو کې ځانګړی رول ولوبي زمونږ همکار شمس اریان راپور لري
دا د خوست پټنی ولسوالۍ کې د ډیورن پر ذکر شته چیرمه هغه زنګلونه دي چې ډیره برخه د خلکو لوري وهل سوي ده دا دغه سیمه اوسیدونکو وایي چې د ځینو موسسو له لوري بد دي ځنګلونو د پالنې او ودی په پایله کې ډیر ځوانانو ته دندې هم رامنځته سي
دا حقیقت دی رښتیا ده چې دغه پروژه کې چې موږ په سلګونه ځوانانو دلته ساق په دغه ځای کې مصرف شوی وي او مثال په اقتصاد کې ډیر لوی رول لوبولو دا کوي موږ د خلک غوښته د اقتصاد ضعیف وو مثال دې په پروژه په وجه ان شاء الله ډیر خلک د چافره کانته چې نفقات کوي وسلو په سلګونه کسون دلته مصرف په دغه پروژه کې لګیایي
په دغه ځنګلونو کې چې تازه د غزانو نیالګي شودل سوي دي اړوند ځوانان وایي چې دوی هڅه کوي د نیالګیو ش ساتنه وکړي دغه ځوانان له ولایتي ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو په کله کم مخنیوي وکړي
روزانه په ساحه کې ګرځو هغه ونه چې تخریب سره مخ شوی وي نظارت وینکو د تخریب شوی ونه په خطر نه بیرته نوی نیالګي کې نه وو او فعلا اوس په کاري ساحه کې د ونه د خبرای په مورد نه مصرف یو هغه ونه چې وچه څنګه لري موږ خبرې کوي د خطر نه چې د خاوه دا کی او ان شاء الله دنه موږ خن نظارت کوی
وختنه مې درنه هغه دوی چې باید هغه خلک چې زنګلینه ونه وایي د کیم ویلور زنګلینه دی او کوم خلک چې والدی باید هغه خلک بیرته وکی چې هغه زنګلی کې ونه کینوي چې منطقه شناشي او هغه زنګلینه بیرته شناشي
خو بل لورته د خوځ د کرهن ریاست چارواکي وایي چې هیڅ چاته د زنګلونو د وهلو اجازه نه ورکوي دغه چارواکي زیاته وی چې د زنګلونو د احیا په برخه کې به روان کال تر پای د 200000 نیوي زر نیوي نیالګي هم کښینوي
د کارن یو بل غوالو ملدارای ریاست سره درې مؤسسی دي اغا کور کوي غي جملې نو یو دی فیو برنامه دو چې په درو لسوالۍ کې فعالیت کوي ډیرې نلګي کې نول شوې دي چې په څیر لساوا درې کول دی پورا په پلان کې تقریبا 2,90,000 زره نلګي په پلان کې وو ډیرې کې نول شوې دي او زنبو ان شاء الله په اټلون کې کې من دی منی په مسم کې پوتې نلګي کې نولای کیږي
تر کونړ او نورستان را ورسته خوست یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې په لوی شمیر ځنګلونه لري، خو هم په تیر او هم اوس د عامو خلکو له لوري دا ځنګلونه پرې او لوټل کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکي وایي که د ځنګلونو په رغونه کې په رښتینې ډول کار وسي، د اقتصادي پیاوړتیا تر څنګ به د طبیعي آفتونو مخنیوی هم سوی وي. شمسارین، امریکا ژغ.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر، هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
نن ما خام د امریکا غک په سپینی خبرې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د درېمې مشورتي غونډې په اهمیت د ملمنو نظرونه اخلو. هیله ده چې په انټرنیټي پاڼو یو ګوري یا وایوري د نن آشنا.